السلام علیکم، زه امید زهیر ملیم د اکشن بی ورځ سهار مو په خیر. مهم خبرونه، راپورونه او مرکې د روانې نیم ساعت خبری مجلې برخه ده. لومړی لنډ خبرونه. طالبان روانه اونۍ د دینی عالمانو یو لوی غونډه رابولي، خو هغه ډول چې اړینه ده د دې غونډې په اړه بشپړ جزئیات نه دي رسنه شوي. د طالبانو مشر دې غونډې ته د رابلل شویو کسانو لپاره لاله وړاندې شرایط هم ټاکلي. تفصیل به وروسته په یو راپور کې خپور شي. د افغانستان د شیعه عالمانو شورا وایي تمه وه چې په افغانستان کې بېنظمي، ناامنی او جګړې پای ته ورسیږي، خو لیدل کېږي چې لا هم په یو شمېر سیمو کې جګړو زور اخیستی. د افغانستان د شیعه عالمانو شورا پرون یوه اعلامیه کې لیکلي، د سرپل په بلخاب کې روانه ناامنی د مولوي مهدي له نارضایتۍ پیل شوې چې د ده په خبره کلونه یې د طالبانو په لیکو کې د دوی په ګټه جګړه کړې. اعلامیه کې غوښتنه شوې چې د طالبانو دا خپل منځي ستونزه باید ژر حل شي، څو د افغانستان نورو سیمو ته ونه غځېږي. د تیرو څو ورځو راهیسې د سرپل په بلخاب کې د مهدي مجاهد او طالبانو ترمنز د جګړې راپورونه ورکول کیږي. طالبانو په لومړیو کې هلته جګړه ردوله، خو پرونی دفاع وزارت ومنله چې د سرپل په بلخاب کې د دوی په اصطلاح د باغیانو پر ضد عملیات پیل کړي. د ملګرو ملتونو یو جګپوړی چارواکی وایي په افغانستان کې له زلزله ځپلیو سره د بشري مرستې لپاره د $10 میلیون په ارزښت د بیړنیو بشري مرستو د ورکړې پریکړه وکړه. د بشري چارو او اضطراري مرستو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارټن ګریفټس پرون په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د ملګرو ملتونو د اضطراري صندوق له لارې به $10 میلیون د زلزله ځپلو د بیړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره ولګول شي. پرون شنبې له ازبکستان څخه هم د بشري مرستو دوی الوتکې او له ترکمنستان څخه یوه الوتکه افغانستان ته ورسیده. هغه د افغانستان د کرکټ پیژندل شوی لوبغاړي راشد خان ویلي، تر اوسه توانېدلی له بیلابیلو اشخاصو زلزله ځپلو ته څه باندې 1000 پاونډ بسپنه یا چندره ټوله کړي. راشد خان د بسپنې ټولولو دا کمپایر په انټرنیټ پیل کړی چې شیبه په شیبه د ټولو شویو پیسو اندازه زیاتیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنری وایي په 2023 میلادي کال کې به په نړۍ کې تر 2 میلیونو زیات پناه غوښتونکي د سرپناه په برخه کې لاسنیوي ته اړتیا ولري. د ادارې پرون په خپله رسمي ټویټر لیکلي، په دغو کسانو کې به د افغانستان او میانمار یا پخوانی برما پناه غوښتونکي هم شامل وي. د ملګرو ملتونو د ادارې له دولتونو په دې برخه کې د ملاتړ غوښتنه کړې ده. د ریختر په مقیاس 15.6 درجه زلزلې پرون د ایران د هرمزګان ولایت لنګسی به ولړزوله. په دې زلزله کې لږ تر لږه د یو تن د مړینې او لسګونو نورو د ټپې کېدو خبر ورکړل شوی دی. په تیرو دوو اونیو کې د هرمزګان ولایت په ځینو برخو کې څو زلزلې شوې چې تر ټولو قوي 15.2 درجه وه. ایران د نړۍ په سطح لسم هیواد دی چې زیاتې زلزلې پکې کیږي. او د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن پرون شنبې د وسلې په واسطه د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره تر ټولو لویه لایحه توشیح کړه. د دې لایحې په اړه د دواړو ګوندونو ترمنځ جوړ جاړی د وسلو په واسطه تر وروستیو ډله ییزو حملو پورې ممکن نه ښکارېده. په یوه تازه مورد کې د تگزاس ایالت په یو ښوونځي کې 19 زده کوونکي او 2 ښوونکي وژل شوي. جمهور رئیس بایدن په سپینه ماڼۍ کې وویل، مهمه شیبه ده او د خلکو ژوند باید وژغورل شي. هغه د ډزو په نتیجه کې د وژل شویو کسانو د کورنیو لغړو سره کتنې ته په اشاره وویل، د دغو کسانو پیغام دا چې یو کار باید وشي چې موږ هغه وکړ. دا سازو جرګي د غلایحه په آخره د جمعې په ورځ تصویب کړه. دا خبرونه زموږ پر ویب پاڼه هم لوستلی شي. ازادي رادیو ټکی کام زموږ آدرس دی. طالبان روانه اونۍ د عالمانو لوی غونډه را بولی، خو دې غونډې ته څوک را بلل شوی دي؟
داسې علما د برخوالو په توګه بلل شوی چې ښه شهرت، نوم او تقوا ولري، تر څنګ د مکتوب په اصطلاح د جهاد ملاتړ یې کړی وي.
یونیسف په افغانستان او نړۍ کې د ماشومانو بد وضعیت په اړه اندېښنه ښایي او د نړۍ د پرمختللو اقتصاد لرونکو هیوادونو یعنی جیوه څخه د مرستې غوښتنه کوي.
د روان کال له پیله د لوږې نړیوال بحران په هرو 2 ثانیو کې یو ماشوم په خوارځواکۍ اخته کړی.
یو افغان ډاکټر د جرمني په فرانکفورت کې د زړه د ساختمانی او مورزاده ناروغیو د مخنیوي په کانفرانس کې ګډون کړی، خو هلته له افغانستان سره سرژمنی شوي.
پدی وکړی چې موږ به د افغانستان سره خصوصي مرستې کوو او په دې برخه کې به افغانستان نه هیروو.
او د اوکراین چارواکي مانی چې د سویرودونیسک استراتیژیک خار اوس د روسي ځواکونو په ولکه کې ده.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن د چنګاغ یا سرطان پنځم او د جون شپږویشتمه نیټه ده. ستړي مشي دا څرګاري چې طالبان به روانه اونۍ خپل هغلو یا جلسه جوړه کړي چې دوی د علما او لوی غونډه بولي. لا معلومه نه ده چې دا غونډه دقیقا په کومه ورځ پیلېږي. هاخوا د کابل پولي ټکنیک پوهنتون په یو ایرلایا کې خپل محصلانو ته خبر ورکړی چې د غونډې له امله به د دې پوهنتون تدریس سر لننه چې د چنګاغ یا سرطان پنځمه ده د وو ورځو لپاره رخصت وي. لونی یو رئیس د دې غونډې د جوړېدو خبرې کیږي خو طالبان او رسنیو ته نه دي ویلي چې پر کومو مسایلو حل ته بحث کیږي او دا هم روښانه نه ده چې دې غونډې ته کوم کسان راغوښتل شوي دي.
د کابل پولی ټکنیک پوهنتون چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون په یو اطلاعیه کې ویلي چې د دې پوهنتون ټول ټولګي به سر لنن یک شنبه چې د چنګاغ یا سرطان پنځمه ده تر بل یک شنبه چې د چنګاغ دولسمه ده د لوی جرګې د جوړېدو له کبله رخصت وي. د طالبانو د حکومت یوې سرچینې د دې غونډې د جوړېدو خبر تایید کړ خو وایي د لویه جرګه نه بلکې د علماو یو لویه غونډه ده. د طالبانو ریاست الوزارت په یو منسوب مکتوب کې چې په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کېږي ویل شوی دغه غونډه ته داسې علما د برخوالو په توګه بلل شوی چې ښه شهرت نوم او تقوا ولري ترڅنګ د مکتوب په اصطلاح د جهاد ملاتړ یې کړی وي. ویل شوی چې له هرې ولسوالۍ څخه درې تنه چې دوی علما او بل تن مخور وي دغه جرګې ته بلل شوی دي. لدې مخکې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد فائق تیره پنځشنبه لدې سازمانه غوښتي و چې د افغانستان د روانو ستونزو د حل په مخه یو ملي ډیالوګ جوړ کړي چې ټول اړخونه پکې شامل وي. لدې وړاندې د افغانستان د ځینو ولایتونو اوسیدونکو له ازادې رادیو سره په خبرو کې ویلي و چې طالبان د کلیو او گذر وکیلان په خپل خوخه ټاکي او د دوی رائے یا نظر ته احترام نه کوي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو لاس میاشتې اوړي خو د نړۍ یو هیواد هم د دوی حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی. طالبان هڅه کوي په کور دننه هم مشروعیت ترلاسه کړي خو د سیخکاری چې په دې کار بریالي شوي نه دي. د طالبانو لخوا د لوی غونډې د رابللو د اجنډا هلته د کېدونکو احتمالي بحثونو د ګډونوالو د لیست او نورو ترتیباتو په اړه تفصیل نه دی ورکړل شوی.
ازادي رادیو خبری مجله اوري
د ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د نړۍ د وولو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیو ډلې په افغانستان او نورو هیوادونو کې ماشومان ته د پاملرنې غوښتنه کړې. د دې هیوادونو سرمشیز چې درې ورځې دوام کوي نن په جرمني کې پیلېږي. یونیسف وايي په نړۍ کې په هر یو سل او شل ثانیو کې دوه ماشومان له داسې خوارځواکۍ سره مخامخېږي چې د دې ماشومانو ژوند ګواښي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې نږدې 15 میلیونه ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي چې له دې نږدې 2 میلیونه د مرګ لګواخ سره مخ دي.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق د نړۍ د اولویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی او ډلې څخه غواړي چې په افغانستان او د نړۍ په نورو برخو کې هغه ماشومان له پامه ونه غورځوي چې د بیوزلۍ او نورو ستونزو له کبله له خوارځواکۍ کړي شي. په افغانستان کې د یونیسف د ارتباطاتو مشر سمورت پرون له ازادي رادیو سره په خبرو کې د خپل ادارې غوښتنه مطرح کړه.
Since the start of the year, the
Garawan kala paila dal wuji narival buhran pa harosh peto saniyo ki yow mashum pa khargzwakai akhta kade da Afghanistan pa gadun chizda da mahal pakshim da nari 15 hiwaduna la da buhran sara ma khamakhti.
په جرمنی کې د نړۍ د اولویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی 7 ډلې سرمشیزه نن یک شنبه پیل شي چې تر روانې سه شنبه دوام کوي. ملګری ملتونه وای په اوکرين کې رواني جګړه په افغانستان کې وروستیو طبيعي آفتونو او سیاسي بدلونونو د ماشومان لپاره شرایط لا پیچلي کړی دي. یونیسف د جی وډلې د سرمشیزي په درشل کې په زیانګالو هیوادونو کې د 8 میلیونه ماشومانو لپاره د درمل بخښونکو خوړو برابرولو لپاره د 1.2 میلیارډ ډالر بس په دې غوښتنه وکړه. د سره صلیب نړیوالو کمیټې افغاني سره میاشتې ټولنې تیر میاشت په یو غړ اعلامیه کې د افغان ماشومانو د خوراکي وضعیت په اړه اندیشنه شولې و او ویلي و چې 3 میلیونه ماشومان د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه
په خوسا او پکتیکا کې د تیرې زلزلې زیانمن شوي له دوی سره د پیړنۍ عمر سوختنه کوي. دوی وایي کورنۍ په بشپړ ډول لړن شوي دي او ټول توکي هم تر خاورو لاندې شوي. د خوسا او پکتیکا د زلزلې زیانمن داسې مال د مرستو د ډیرېدو غوښتنه کوي چې د جون په 15مه هم د خوست هوایي ډګر ته د پاکستان، عربي متحده عرب اماراتو، ایران او قطر څخه په بیلابیلو الوتنو کې بیړنۍ مرستې ورسېدي. نور حال په دې راپور کې
د خوس او پکتیکا د زلزلې او شمیر ټپیان چې ماشومان او ښځې هم پکې دي د درمانن لپاره د خوس هوایي ډګر ته لیږدول شوي او هلته ورته د روغتیایي خدمتونو بیړنۍ څانګه فعاله شوې ده. دوی د جون په 15مه آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل کورونا په بشپړ ډول ړنګ دي او د کورونو توکي هم تر خاورو او خزلو لاندې شوي او له منځه تللي دي. د خوست د سپیرې ولسوالۍ د سرې ګنډې اوسیدونکی زین الدین چې د خپلې کورنۍ د څلورو ټپیانو سره د خوست په هوایي ډګر کې دی وویل
میشته تلفات وشته دی، میشو غوړ غټ کورونا دي، دا ړنګ شوي دي، لړزدلې دي، بل دا واسطاقات نشته چې میش د کرینا جوړ کړي. میش د اسلامي امارت نه دا غوښتنه ده چې میش د کرینا جوړ کړو.
په سپیره کې یو شمیر میش وزیرستانی کډوال هم په زلزله کې مړه ټپیان او زیانمن شوي دي. له دې ټپیانو یو هم بادشاه میر دی نوموړی وایي چې د دوی په سیمه کې جوړ کورونا نه دي پاتې شوي.
د میش سفر د پوړو
د گیانی ولسوالی اوسیدونکو کی رحمت ویل د دوی کلی دولس کور دی چې په دې کې د دې د زوی په ګډون شپږ تنه وژل شوی او تر شپې تو پورې ټپیان شوی دی.
څو کوم کابل ته وړي چې په خاور ته وړي دي، ځنه دال ته راغلي، کورونا په مکمله توګه ړنګ دي، یو ما خپل بچای پکې شهید.
بل لوري ته د خوست روغتیایي چارواکي بیا وایي په سپیرې ولسوالۍ کې د زلزلې له کبله شپږ دېرش تنه مړه او 1370 تنه ټپیان شوي دي. له دې مخکې د خوست چارواکو د سپیرې په ولسوالۍ کې د مړو شمېر 90 تنه او د ټپیانو تعداد 60 تنه ښودلی وو. د خوست د عامې روغتیا ریاست مرستیال عبدالرحمن زاید وویل د ګاونډي هېواد پاکستان څخه هم یو 19 کسیز روغتیایي ټیم راغلی چې اوس په هوایي ډګر کې د ټپیانو په درملنه بوخت دی.
د اوویچ منغوړو چې د مریضان انتقال کو خوست میدان هوایي ته، د هغې دپاره موږ میدان هوایي ته د خو د پاکستان صحي ټیم راوستو. دلته د ویکې کې د مریضانو ایران طرفه موږ سره هم کومک شوی دی او بل د امارات طرفه موږ سره دی چې یو د اسرې میاشتې ټیم وو هغه هم د خوست راغلی دی، انتقال شوی دی.
د جون په 15مه هم د خوست هوایي ډګر ته د پاکستان، عربي متحده امارات، ایران او قطر څخه په بیلابیلو هوایي پروازونو کې زلزله ځپلو سره د بیړنیو توکو مرستې راورسېدي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د زړه د ساختمانی او مورزاده ناروغیو د مخنیوي په اړه هغه کانفرنس چې د جرمني په فرانکفورت کې د څلور ورځو لپاره پیل شوی او پرون پای ته ورسید. څه کال د سی ایس آی په نوم د کانفرنس 25 کاله پوره شول. هر کال په دې کانفرنس کې د زړه د بیلابیلو ناروغیو د درملنې پر نویو لارو چارو بحث کیږي. په سګنی کانفرنس کې افغان ډاکټر هم برخه اخیسته و چې وایي ګڼو هیوادونو او سازمانونو له افغانستان سره د زړه د ناروغیو په تداوی او تشخیص کې همکاري ته لیوالتیا ښودلی. زموږ همکار له ډاکټر احسان الله درمل د مارکی په پایل کې پوښتنه وکړه. څکل په دې کانفرنس کې مشخصن پر کوم مسایلو بحث وشو.
سیاسي یو نړیوال کانفرنس ته چې کنجنیټل اند سټرکچرل انټروینشن یا د زړه د ساختماني او ولادي ناروغیو په اړه وی، هغه ناروغي چې په ماشومان کې خپلونو کې مرزاتی وی او یا پزلی کې کوم ساختماني مشکلات وی. دا کانفرنس قابو 25 کال مخکې دی. پروفیسر سیوارت، پروفیسر شکیل قریشی او پروفیسر میریټ تخونا جوړ شوی و چې هر کال تر سره کیږي. سکل هم د جون د 22مې نه د جون تر 25مې پورې روان وو. موضوع یې ټوله د زړه ناروغۍ وي، خصوصا هغه ناروغۍ چې د زړه په ساختمان پورې اړه لري او د زړه ولادي ناروغۍ دي چې ډېرې زیاتې عامې دي.
که څه هم په دې غونډه کې تاسو برخه اخیستې وه د یوه غیر دولتي شخص په توګه، د افغانستان حضور په دې سیمینار کې څنګه وو؟
متاسفانه د افغانستان ګډون په دې سیمینار کې ډیر محدود دی. په تیرو کلونو کې به یو نیم ډاکټر په شخصي امکاناتو یا په شخصي روابطو
اور اته خو سکل د اقتصادي یا سیاسي مشکلات او لکبل چې سفرونه محدودي دا غډونم نو ما په د سیمینار کې ویل چې یو خو د افغانستان د ډاکټرانو لپاره غډون د غډون شرایط آسان شي ځکه چې غلطه سیاسي او اقتصادي شرایط بیل دي او بل دا چې غلطه د زړه د دغو ناروغیو د ټریننګ مرکزونه نشته د دې مرکزونو د جوړیدو په اړه یا د افغانستان د ځوانو ډاکټرانو د روزنې او تربیې په اړه یو څه مرسته وشي بیا پروفیسر شکیل قریشی چې د دې کانفرنس د جوړونکو بنسټګرانو نه ده هغه په ټولو نړیوالو خیریه بنسټونو او په ټولو ګډون کوونکو غږ وکړو چې د افغانستان په اړه خصوصي فکر وکړي که څوک د ټریننګ په برخه کې کوم پروګرام لري او که کوم خیریه بنسټونه د افغانستان د ناروغانو سره مرسته کوي هغوی د خپلې مرستې نسپموي ځکه چې په افغانستان کې په دې ورځو کې دغه ناروغي ډېره عامه ده زیاتره کورنیو کې دغسې ماشومان شته چې زړونه سوري وي او یا ساختماني مشکلات لري لویه خبره دا وه چې د کانفرنس نه وروسته ما تر ډېرو ادارو او خیریه بنسټونو مراجعه وکړه خپل تماسونه او نه یې راسره شریک کړل او وعدې یې وکړې چې موږ به د افغانستان سره خصوصي مرستې کوو او په دې برخه کې به افغانستان نه هېروو
د دغه سیمینارونو جوړول په داسې حال کې چې ټکنالوژي هم په چټکۍ د پرمختګ په حال کې ده څه مرسته کوي له هغو هیوادونو سره چې د زړه د بېلابېلو ناروغیو د تداوي امکان نه لري یا امکانات پکې محدود دي
د دې کانفرنسونو لوی ګټه دا وی چې د نړۍ د ګوټ ګوټ نه لوی لوی ډاکټران هغه ډاکټران چې په دې ځله د نرغوي په برخه کې لوی نمونه دي او د دې برخه راهنما خلق دي هغه راځي خپل تجربه شریکوي خپل مشکل کې سونه شریکوي ژوندۍ کې سونه ژوندۍ عملیاتونه پکې کوي کمپنیانې د وسایل چې جوړوي د ځله د ساختماني او ولادي نرغوي د تداوي لپاره کوم وسایل جوړيږي د هغه خګړې بدګنې او اختلاطات پکې تشریکيږي په للوې سره یو ګټه ده چې ځوان ډاکټران او ټول ډاکټران د دنیا د برخې ټول متخصصین دی او بل سره خپل تجربه شریکوي نو ورسته پاتې هیوادونو کې یا مخپوه د هیوادونو کې ممکن ډېر اثر ونلی رزق غلطه تر اوسه پورې دغه امکانات نشته او دغه سې د ټریننګ مرکزونه هم ډېر وخت غوړي چې جوړ شي
افغان ډاکټر احسان الله درملو چې څه کالې په فرانکفورت کې د سی ایس آی په کانفرنس کې ګډون کړو
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د اوکراین د سویردونیسک خاروال وای دا ستراتیژیک خاروس د روسي ځواکونو په ولکه کې دی په همدې حال کې د بریټانیا صدر اعظم بورس جانسن ویلي د دې ویرشته چې اوکراین له مسکو سره یوې بدی سولې ته د غاړې خدو لپاره تر فشار لاندې راوستل شي
د سویردونیسک خاروال الکساندر ستریوک وای د ستراتیژیک شار د مهال د روسي ځواکونو په کنټرول کې دی او د اوکراین تر ولکې لاندې نور سیمو ته غزیدلې لارې تړل سي وي دي ستریوک ویلی لدې شاره وتل یوازې د روسیې تر ولکې لاندې سیمو څخه ممکن دي د سویردونیسک شاروال ویلی د اوکراین تر ولکې لاندې نورو سیمو ته وتل ناممکن دي او په شار کې شاوخوا لس زره ملکی وګړي لالهاند او راګیر پاتې دي الکساندر ستریوک پرونه وخت د اوکراین ملي ټلویزیون ته وویل که څه هم سویردونیسک شار د روسي ځواکونو لخوا اشغال شوی خو دوی هڅه کوي چې خپل نظم برحاله وساتي د اوکراین په لویدیځ شار لفیف کې چارواکو ویلي روسي ځواکونو له تور سمندرګي شپږ توغندي ویشتلي چې څلور یې د پولنډ پولې ته څیرمه پر پوځي تاسیساتو لګیدلی دي د اوکراین په شمالي شار ژیتومیر او چرنهیف کې هم د لویو راکټي حملو راپورونه ورکول سوي دي په همدې حال کې د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن چې د اوکراین له سختو ملاتړو بلل کیږي پرون په روندا کې خبرلانه تو ویل دا سي اندیشنې سته چې اوکراین له مسکو سره یوې بدې سولې ته د غاړې ایښودو لپاره تر فشار لاندې راوستل سي
که د روسیې ولسمشر پوتین په اوکراین کې د خپل یرغل او په ښکاره د نور خلکو د سیمو د لاندې کولو کبله له ملامتۍ یا مجازاتو ځان وباسي په دې صورت کې به د نړیوال سیستم دړې وړې کېدل او د نړیوالو پولو د دفاع ماتې ټول هیوادونو ته ډراماتیک کوي افریقایي رهبران دا موضوع درک کوي چې دا به یو اقتصادي غمیزه هم وي
کله چې روسیې د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین یرغل پیل کړ او د جګړې په لومړي پړاو کې ونتوانېده د اوکراین پلازمینه کیف ونیسي، د اوکراین پر ختیځ تمرکز وکړ او ورو ورو یې په دونباس سیمه کې ځینې پرمختګونه وکړل. د اوکراین پر ختیځ د مسکو تمرکز روسیه هغه هدف ته نږدې کړی چې دونباس سیمه ونیسي، هغه سیمه چې لوهانسک او دونسک ساحې پکې شامل دي.
لا خبرونو ور اخوا
وړاندې لدی چې په روزګان کې د نس ناستی ایسال د ناروغۍ له زیاتېدو خبر شوی. نړیوالو رسمانو هم د افغانستان په اړه یو شمېر مهم مطالب خپاره کړي دي چې د زنیو ټکی سفی الله ستانکزای راوروي.
ګڼو لویدیځو ورځپاڼو او خبرونو د افغانستان په لرې پروت جنوب ختیځ ولایت پکتیکا کې د وروستۍ مرګونی او ویجاړونکي زلزلې زیانمنو ته د مرستو د رسیدو په څرنګوالي مطالب خپاره کړي. ډیجیټل جورنال لیکلي طالبانو ژمنه کړې چې د بشري مرستو په بهیر کې لاس نه وهي او اجازه ورکوي چې مرستندوی بنسټونه خپل کار مخته یوسي. په زلزله کې د زیانمنې پکتیکا اوسیدونکي سخت مرستو ته اړتیا لري او بشرپاله سازمانونه او ټولنو ته تمیدي. ډیجیټل جورنال لیکلي په خوا بشري ټولنو شکایت کاوه چې طالب چارواکي مرستې هغو سیمو ته لیږي چې د دوی د جنګونو ملاتړ یې کاوه او د مرستو په ویش کې لاس واهه. خو ډیجیټل ژورنال دا وار د پکتیکا د یو سیمه ایز چارواکي په حواله لیکلي چې که یونیسف وي یا ډبلیو اف پی یا د خوړو نړیوال پروګرام، د مرستو په بهیر کې به طالبان لاس نه وهي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې د چهارشنبې په سهار په زلزله کې په پکتیکا کې له 2000 څخه زیاتې ودانۍ ویجاړې شوې او د مړو شمیر تر 0 اوښته. طالبانو بیا د مړو شمیر 1150 تنه ښودله، څه باندې 1500 نور کسان ټپیان شوي هم دي. Stars and Stripes ورسپانې په دې موضوع مقاله لیکلي چې زیانمنی او زلزله ځپلې پکتیکا ته هر ورځ طالب چارواکي ورزي، خو همره چې په کار ده د خلکو لاسنیوی نشي کوله. Stripes پکتیکا ته د طالبانو د کورنۍ چارو د وزیر سراج الدین حقانی د رسیدو په شیبو باندې تبصره کړې چې څنګه خلکو ورسره عکسونه اخیستل او د هغه تود هرکلی یې کاوه. د سراج الدین په سورلۍ هلیکوپټره کې هم د یونیسف د بشري مرستو ټاپه شوي صندوقونه وو چې سیمې ته ورسول شول. خو په سیمه کې د یو مشر روغتیا پال په حواله ټرایبس لیکلی چې د طالبانو مرکزی اداره د مرستو په ویش باندې ډیره نه ده برلاسه او دا چې یوازې 10% مرستې دوی کوي، پاتې نور د بشرپاله نړیوالو سازمانونو کار دی. سټرایپس لیکلی د طالبانو عسکرو دا مشر ډاکټر ګوخې ته بوت او ورته ویل چې نور په دې اړه ونه غږیږي. میل آنلاین ورځپاڼې هم د پکتیکا د زلزلې په تړاو یو مقاله خپره کړې چې پکې راغلي وژونکي زلزلې بې وزلې ځپلو افغانانو ته یو نوی گزار ورکړ. په مقاله کې راغلي چې د زلزلې تیر اونۍ د افغانستان یو تر ټولو وروسته پاتې او غریب میشته سیمه وځپله. د میل آنلاین په لیکنه د پکتیکا د غرنۍ سیمه له ډیرو غریبو خلکو ډکه ده او له دې چې ځمکې نه لري خپل گزاره په پاکستان، ایران او یا نور ملکونو کې د مزدورۍ په ګټلو پیسو کوي. میل لیکلي د مرګونی زلزلې د همدغو خلکو سرپناوي ورړنګ کړي او دوی کریش په نګدي ډاګونو او لرګیو کې تیر کړه.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
د خبریدونکو موضوعاتو تفصیل زموږ پر ویب پاڼه هم لوستل شي، ازادي رادیو .com زموږ آدرس دی. ټولنیزو رسنیو کې هم دغه موضوعات خبرو شوې دي، البته د ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو ټویټر او فیسبوک کې هلته هم لوستل شي. روزګان کې روغتیایي مسؤلان وایي په دې ولایت کې د نسناستي یا اسهال ناروغي زیاته شوې ده. د ځای چارواکو په خبره هلته د بخوا په برتله نسبت نورو ناروغانو ته په نسناستي د اخته ناروغانو شمیر چې ډیره بیرخي ماشومان دي 50 سلنه زیاته شوې. د راپور پرختون کې د بستر ماشومانو په فریاد پیلېږي.
دا جړاوی د هغه ماشومانو دي چې اوس مهال تازه د ناسناستي او یا هم د اسهال په ناروغي اخته دي چې دا مهال د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې بستر دي. دغه ماشومانو عمرونه له 1 میاشت څخه نیولې بیا تر 5 کلونو پورې دي چې د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې زیات واردونه اوس مهال په دی ډاک دي. د اورسګان د ولایتي روغتون سرطبيب ډاکټر عبدالغفار وطنوال ازادي راډیو ته ویل چې ولایتي روغتون ته دراتلونکو ناروغانو له جملې نیمایي په ناسناستي ناروغي یاخته ناروغان دي چې زیاته برخه یې ماشومان دي.
نو تقریبا داسې کچيري د فیصدي په حساب باندې وایو
په دا اوس وخت کې 50% مریضان زموږ د اسهالات مریضان دي نسبت یعنی په همدغه اوس موسم کې یعنی اوس مثال یو ماشوم کېدای سي نه بغل وي زکام وي خپله شری وي خو دا ټول سره یو ځای کې د اسهالاتو فیصدي قربانې زیاته ده.
د اورزګان ولایت د عامې روغتیا ریاست مسولین وای ورستی سروې چې د عامې روغتیا وزارت لخوا سوي شي چې په اورزګان او یا هم د افغانستان په سطح کومې ناروغي چې پیښیږي د همدې غیر صحیح او بول عمل رامنځته کیږي او د غراز د ناپاک خوړو او حفظ الصحې د نه مراتولو له عمل رامنځته کیږي او په خاصه توګه د ناس ناستی پیښیږي. د ترینکوټ په ولایت روغتون کې د بستر ناروغانو پیوازان وای نه یوازې د ماشومان په ناس ناستي ناروغي اختګي بلکې په سیمه کې او په کلی کې د هر یو کور ماشومان په ناس ناستي ناروغي اختګي. میرزا ګل چې د اورزګان ولایت د چوری ولسوالۍ اوسیدونکو ده او خپل دوه ماشومان په ناس ناستي اختګي ازادي راډیو ته وویل چې په کور کې څلور نور ماشومان هم په ناس ناستي اختګي.
د دوه میاشتو مور د چټک کېدنه د وسامل دي د سامل عمل دي روغ ابرا جنه د لیدلې وسه د نن سره مشته د دې نه ته په وخت د نه عمل ورکړه دا یو د نن راسته دي د امي راو په پاتې کې په دره کې نه دی عمل
څو د نی دي نور څه هغه د رقم عمل کی
څلور دانی
څلور نورم دي په کور کې
وو
او په ټول ټولنې موږ څومره د غړو ناروغان ډیر دي
ډیر دي د حساب کې
یعنی په هر کور کې په وې سال باندې اختر په عمل
باندې اختر
زبی بی بی د ترینکوټ شار د چلمګر سیمې یو بل اوسیدونکو ده او خپل یو کلن زی په ناس ناستي ناروغي اختر دي چې اوسې په ولایت روغتون کې بستر کړی دي. دا وای دوی میاشتې کې ژي چې زی په ناس ناستي ناروغي اختر دي او یو بل هم په کور کې دي. زربی بی زیاتوی چې په کلی کې د هر کور ماشومان په ناس ناستي ناروغي اختر دي د اورزګان ولایت ولایتي روغتون مسولین دغه راز خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې درې د کولرا مشکوکې پیښې هم ثبت کړې دي. روغتیا پالان خلکو ته توصیه کوي چې پاکې اوبه او پاک خواړه وخوري او دغه راز حفظ الصحه مراعات کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو ته ستاسو بیا لابل پیغامونه هم را رسیدلي. دا پیغامونه ټول تر لاسه شوی او په مسلسل ډول بعد ازادي رادیو په خبرونو کې خبريږي. د دې خبرونې پات هم نګدیم او په پای کې هم ساسي همدا پیغامونه خبرو.
سلام زه د کابل په چرخی ساحه څخه میاړی کنه ولې اورورا کوم چې طالب د مواد توجیکی د کومکونه توجیکی حالته خپل طالبان ولاړي هر وخت راځي لنجر ډکه وړي زمنګ حق خوري او مونږ ته ورته وي چې ولې مونږ ته وي چې د خدای نه واړی مونږ باندې د کفر جوس وزيږي خود دی لا مسلمانان دي مونږ باندې ځلون وسوځيږي او مونږ ته وي چې تاسو د خدای نه واړی کاکوله شیرور دغه زمون غک د دبليو پی آی اتان ته ورسوي او ورته ویل چې دا د مظلوم غک واوري او خپل په دې حق لبان خپل ودریږي او خپل د مواد توزیع کی دوی چې راځي خپل لنجر ډکی کی او ویسی مونږ ته هیڅ مواد هم پاتې نشي زمونږ په نوم مواد اخلي زمونږ باندې زیاته کوي زمونږ باندې مونږ ته وایي چې ولان نشي ولومو زمونږ په سیمه کې بیخي د سی وضعیت د بیخي د بلګي خلک مري او دوی زمونږ په نوم باندې خپل لنجر ډکی کی او ویسی مونږ ته وایي چې د خدای په نوم یو غواړي.
سلام علیکم د المان ولایت لشکرګاه شهر کلی کونی د سیمې صدا پیغام پرېږدم د ازادۍ راډیو ته چې دا تمه چې کېږي زموږ نومان لیکي زموږ سروې کوي دا نومان مونږ نه راوتلې نو دا ډالرو په نامه کې نو زه خر کو شاوخوا استری زموږ نومان ورک دی نو دا موږ ډیر ستړي ډیر بیا وځلې زموږ د امارت صدا یې لده چې دا زموږ نومان معلومات وکي نو تاسو پښتنه وکي دا ولې دا ورک سوله ازادۍ راډیو سم دا یې لده چې دا زموږ پیغام نشر کړي
کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ څخه خبره کوم. په دا پنجوایي ولسوالۍ کې کوم ژړ کارتونه چې ورکوي دا اوس پخوا انجینرانو پر لاس و، دا غریبانو ته یې ورکول، اوس د ملکانو پر لاس. هر ملک د خپل کور شل کاسه پنځه کاسه دوست قریبی لکلی دی مسکنان لاغسی گردی مردل برپر چارواک صدا حیله لرو دی خوجا حیاتان آواز تی بدا وطنو پا مسکنان و جو گردی جی دا غمرستی وست و دی ترسیر دا مسکنان تا که خانان ترسیر که وکمن و کسان ترسیر
مننه لتاسه ټولو چې را سره وي او تر دمګړې مو زما عملتیا وکړه. که تاسو هم غواړئ پیغامونه مخ پاره شي د ازادي رادیو پر واتس اپ خپل غږی